مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او تر هغې وروسته په پیدا شوې صورتحال په اړه باندې درته زیاتره رپورټونه لرو. په خپرونه کې زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم او د قبایلي سیمو له حاله به مو هم خبر کړو، خو روښانه مستقبل خپرونه به هم در خپره کړو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې او امریکا پر ځینو روسي وګړو او تنظیمونو نور بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټه شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا محمد عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم قلبن دا غواړي چې د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې پر سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پر ټویټر په یو بیان کې وویل ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل پر 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین بیګال مشال رډو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې بیوه شوي وه چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغه سې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبرې وشي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته ویل ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرائیه رئیس هم عبدالله عبدالله هم وویل د اصلاحاتي کمیسیون کار د افغانستان ولس لپاره ډیر مهم دی. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی تیر ماښام مشال رډیو ته ویل په اشکمش درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. دوی ویل د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو ادارو ته یې خپل وړاندیزونه استولي دي. ابراهیمی زیاته کړه چې له درو ورځو راهیسې په ولسوالیو کې جګړه روانه ده، خو تر اوسه د کابل ادارې څه عملي اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپل واک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دای وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې ځتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخر د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر به له ځنډه پر مخ ولاړ شي. امریکا د اوکراین پر سر پر روسیې نوي بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. د امریکا مالیه وزارت تیر ماښام ویل د شپږ ویشتو کسانو او تنظیمونو نومونه یې په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس پر امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. چارواکي وایي د دې لیست موخه د موجوده بندیزونو اغیز برقرار ساتل دي. په بندیزونو کې اته تنظیمونه او کسان د روسیې د ګیس نومیالي سوداګر ګینادی تیمچینکو د ملاتړ په تور په نښه کړل شوی دی. پر دې کسان سوداګر تیر کال امریکا هغه مهال بندیز ولګاوه چې په مارچ کې روسیې په ناقانونه ډول د کرایمیا سیمه له ځان سره وتړله. د بندیزونو په لیست کې د اوکراین څلور پخواني چارواکي او د هغوی ملګري هم شامل دي چې له پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره تړاو لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبری اژانس وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندیو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه یا پوړ لوړ کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې شوی دی. هلته اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 توغندیو ورکولو پر پریکړې د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او امریکا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي.
تور سره جر واغم ناراض دي، هغهم طالبان دا غواړي چې د ملا سبزي مولوی یعقوب صاحب مقرر.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي د ملا عمر لمړینې سره د سولې خبرو هیڅ تړاو نشته. د خوست مشرانو او عالمانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ اعلان کړی.
صلح انشاءالله کې دین کېدو وبشي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په جرمني کې د تعلیم موضوع څېړلې.
د جرمنی تعلیم چې پورا دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري. تعلیم یې ډېر ښه دی، په پورا دنیا کې منلی تعلیم دی.
له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، د طالبانو د کوټې شورا غړی ملا حسن رحمانی وایي د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له آزادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحمانی البته ټینګار وکړ چې د ملا د مشر ټاکنه جزئي مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندوی ځکه هم نه کوي چې سولې پر خبرو دوی ټول یو خل دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه یې پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي خو ځکه دغه څه ذکر وکړه ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول الله اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد دی او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا پلځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه ناراض دي، هغه مراتن کسی وي خو قلبن دوی دا غواړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر.
مولوی حسن اخوند همدار استعید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه
صحیح معلومات چاته نه وو چې دی په څنګه حالت کې دی صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاصو ملګرو په لاس کې وو.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
مسله کې اختلاف نشته. چې مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې ده وشي د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سوله وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په یو داسې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخواله دي هم ویل کېدل، خو دا آوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا رادېدي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او لهم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د مشر ټاکنې پر سر اختلافات او د افغانستان د سولې بهیر موضوع ده او په دې باندې موږ تاسو ته په لږه شیبه کې یو رپورټ بل هم درته خبروم او تر هغې وروسته را سره دوه میلمانه دي له هغو سره پر دې موضوع باندې د هغوی نظر اخلم. شننه درته درخبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا پخلی کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو تر نامعلومې مودې ځنډول شوی دی. بېګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین وویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. تفصیل احمد تکل.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوی وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوست او د مرګ حیران یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي و چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړی نه لپلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا و چې په دې مذاکرات کې به پوربند باندې خبرې کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
د طالبانو په ډلو کې د اختلافاتو نښې ښکاره شوې دي. دغه ځانګړې موضوع ده او په دې اړه باندې تاسو د احمد تکل رپورټ اورېده. د طالبانو د کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د طالبانو د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره له کابله د استاد ودیر ساپۍ د ټلیفون په کرخه دی. د سیاسیاتو استاد دی د کابل پوهنتون. بل میلمه را سره حسیب شینوار دی د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز په کابل کې غړی دی. تاسو دواړو ملمنو ته ښه راغلاست وایم.
ډېر مهرباني منګا خدمت کی وروره سوال نه
ډېر مننه خوشاله وسته استاد. که تاسو رته دا وایي چې دغه اختلاف حقیقی در تخکاری دا چې را پیدا شوه دی کدا بل لړن محاله یې ضرب ختم شي د طالبانو ترمنځ؟
او زه فکر کوم چې دغه ځای چې دا ټول په پاکستان خاوره کې موقعیت لري دا اختلاف وګدیدای نشي او دا به موقتی او د لاند وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداد چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات ته خپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي یو لاس وشي چې دوی غواړي افغانستان ته خدمت کړي، سولې ته خدمت وکړي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
صحیح شینوار صاحب، تاسو په دې باندې څه نظر لرئ؟ ساپی صاحب، استاد ساپی صاحب چې څه ویلې دا همداسې فکر تاسو هم کوئ کنه؟
ګورې داسې دی چې طالبان مرکزی شورا شي د استاد خبره چې هغه به بېرته ډېر حل شي، ځکه د دوی دوی تلاش نه لري. زه فکر کوم چې د طالبانو په قمندانانو کې به درد رامنځخپل مرکزي شورا څخه یو خفه شي.
شینوار صاحب، ستاسو غږ ما ته ډیر خراب راځي. شینوار صاحب، ستاسو غږ ما ته ډیر زیات خراب راځي. کله ځای ته موقعیت ته مو دغه ورکې تغییر ورکې. ودیر صافی صاحب، تاسو ته بیا زه راځم. د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی، هغه پرون په بیان کې وویل، بیګا بلکې په خپل یو بیان کې وویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې وه. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړ چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی، له دوی چې دغه شی پټ ساتل شوی و، د دوی د ملا عمر مړینه، دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي؟
داسې ښکاري، مګر فکر کوم چې دا به هم د سیاسي لحاظ یو بېلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته جوړې ته سره را نغلل نو بل مرکز به ووایي چې موږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو شي، کدی په قطر کې دي، که په دوبای کې دي، که په پاکستان کې دي. نه نو بیا هیڅ شی لاسته نه شي راوړلی. بیا به دوی سره مقابله کېږي، ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنګ نو د حل لاره نه ده. نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه شي او د پاکستان مقاماتو سره دوی باید یو موافقې ته ورسېږي تر څو یو لاسته راوړنه ولري.
صحیح شینوار صاحب، تاسو ویلې چې کېدای شي په واړه ټیټ رتبې مشران د طالبانو له تحریکه بیل شي او اختلاف دغه کې خپل خبرې ته کلک د ادامه ورکړي.
یعنی یو ډول خفګان به احساس کړي او همدارنګه شکمن به شي چې ولې دوه کاله دوی داسې دوی د امرونیم د ملي خبر نه ورکړ شوی. نو د دې امکان شته چې ډېر زیات دوه طالبان د خپل مرکزي شورا څخه خفه شي او هغوی څخه بېل شي او یا دوه کاله یا به چې دوه طالبان ګډ سره به یو ځای کړي. یعنی او
شینوار صاحب، ستاسو غږ ما ته ډیر زیات خراب راځي. ډیر وبخښئ شینوار صاحب، ډیر مو غږ خراب راځي او زه په کې ور باندې نه پوهېږم. موږ به داسې وکړو شینوار صاحب چې تاسو ته به یو ځل بیا زنګ درو، کېدای شي هغه وخت کې ښه شي. ساپی صاحب، استاد ستاسو کېدای شي د دوی خبرې نه سم اورېدلې. دوی ویل شینوار صاحب، زه چې تر کومه حده پورې پوه شوم چې کېدای شي یا خو دا ټیټ رتبه طالبان چې خپه شي له افغان حکومت سره یو ځای شي او یا هم په بل نوم باندې په بله طریقه باندې جګړې ته ادامه ورکړي، او بل د شک څرګندونې خبره وکړه. دا دوه نیم کاله دا خبر څنګه پټ وساتل شو تاسو څه دغه د څه په څه طریقې باندې داسې خبر دومره لوی خبر پټ ساتل کېدی شي؟
اصل خبر اصل سوال هم دغه ده دی کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان مقامات د دې مرګ نه خبر وو ولې چې هغه و د دوی سره همدوی ساتلی وو حتی دې طالبانو وایي چې مونږ چا ورته نه پرېښودلو ګوښه شوی وو په همدې او ډېر ترې خبر نه وو تم دې لحظې پورې چې دی ملډه کا ژوندی دی ټول ویلي دې لامې صادرېدلې چې دی که ژوندی نه وي نو لامې څنګه صادرېدلی شي بېګا پورې همدغه اظهارات دوی کړي دي نو په دې لحاظ باندې دا چې بیا ولې پاکستان مقاماتو دا ساتلی دی اعلان کړی په دغه وخت کښې نه دی نو که دا نورمال مرګ وای شاید اعلان کړی وای نو فکر کوم چې دا غیر نورمال یو مرګ و د ملا عمر ځکه دوی پټ ساتلی وو چې هم پاکستان ته پرې ملامتي راتله او هم د هغوی هغه اهداف چې نظامي د لارې نه قوت ښودل وو د طالبانو په ذریعه دا به دوه کاله مخه په ټپه درېدلي وو په دې لحاظ یې نه اعلانوه نو اوس وضع د منطقې او د دنیا نړیوالې ټولنې او د افغانستان کښې چې تغییر په زحمت کښې راغلی هغه سره ته رسېدلی چې پاکستان نور هغه لوبو ته ادامه نه شوه ورکولی نو ځکه په همدغه وخت کښې پس لې اولو مذاکراتو کښې د افغانستان لوري سره چې ډېرو موافقاتو ته ځانونه نږدې کړل بیا یې دا سه اعلان کړ.
صحیح استاد، ډېره زیاته مننه. حسیب شینواری راسره یو ځل بیا د ټلیفون په کرښه دی، تاسو ته هرکلی وایم. شینواری صاحب، استاد وایي چې اصلي موضوع همدا ده چې دا دوه نیم کاله مسلسل چې دغه د دوی مړینه پټه ساتل شوې وه د ملا عمر او دغه نظامي سلسله روانه وه، نو دغه طالبان چې په کوم جنگ باندې اخته دي دوی ورته جهاد وایي او دوی دا وایي چې په دې وطن کې موږ د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره جنګیږو او یو امیر یې لاره، دا پوښتنه نه را پیدا کوي په خپله چې د امیر په غیر موجودګۍ کې جنگي ستراتیژي څوک اعلانوي، د کوم خوانه راځي، څوک دا سلسله پر مخ وړي، او کنه بیا اشاره پاکستان ته کیدی شي؟
دلته یو لر ډېر زیاتې ستونزې پوښتنې را پیدا کېږي د ملا عمر د مړینې سره. یوه پوښتنه همدا وه چې تاسو وکړې چې دغه دوه کاله دغه ډله چا رهبري کوله، دغه جنګي ستراتیژي چا جوړوله؟ بله خبره دا چې تېره ورځ د ملا عمر د کورنۍ او د مرکزي شورا له خوا یو اعلامیه خپره شو د ملا عمر مرګ یې تایید کړ او خلکو نه یې غوښتنه کړې وه چې که چېرته د هغوی دوی په وخت د ملا عمر په وخت کې یو چا خوړل شوي وي د هغوی بخښنه وکړي. یوه جالبه خبره پکې دا وه چې هغوی پکې ذکر کړی وو چې ملا عمر په یوه ورځ هم د افغانستان څخه وتلی نه دی، یعنې هغه داسې ویلي وو چې ټول عمر یې همدلته تېر کړی دی. دلته یوه پوښتنه دا پیدا کېږي چې کوټې شورا چې پخپله طالبان هم د کوټې شورا په نوم نوموي او د کوټې شورا یادوي چې په کوټه کښې ده هغه چا رهبري کوله؟ ملا عمر په افغانستان کښې یوه ورځ دپاره پاکستان ته نه دی تللی، ته یوازې لیکلي کړي چې یوې ورځ دپاره هم پاکستان ته نه دی تللی. دغه د کوټې شورا چا رهبري کوله؟ آیا ملا عمر د دغه شورا غړی نه وي، دغه رهبرۍ غړی نه وي؟ دلته ګڼې پوښتنې را پیدا کېږي. درېمه پوښتنه دا پیدا کېږي چې ولې تر اوسه دغه مرګ پټ ساتل شوی؟ څنګه هغه کسان چې اوس وایي چې ملا منصور په خپله ځان اعلان کړی هغه خلکو دغه خبر د ملا عمر د مړینې خبر هغه وخت ولې نه راسپړی؟ ولې د یو امیر غوښتنه نه کوله؟ دغه خلک خو په دغه اصولو ټول پوهېده. ګڼې ستونزې پوښتنې شته دی چې د ملا عمر د مړینې سره را پیدا کېږي. نه یوازې دا چې د خلکو په ذهنونو کښې بلکې په خپله د طالبانو د قومندانانو په ذهنونو کښې هم دا پوښتنې شته دی چې ولې دغه خبره پټه پاتې شوې وه او یا دوه کاله دوی رهبري چا کوله؟
صحیح استاد ودیر ساپی صاحب، تاسو د شینواری صاحب خبرې واورېدلې. زه یوه بله پوښتنه له تاسو په دغه ځای کې لرم. دا دغه موضوع ملا حسن رحمانی چې له مشال راډیو سره د مشال راډیو له همکار احمد تکل سره ځانګړې خبرې کړې دي بیګا، په هغه کې هغه په خپله په پاکستان کې و، هلته نه یې خبرې کړې دي او ده دا ویلي دي چې دی ډېر تنها حالت کې ساتل شوی و ملا عمر. داسې درته نه ښکاري چې د طالبانو یوې ډلې د ملا عمر دغه مشری یو ډول اشغال کړی و، د دغه امارت اشغال کړی و، او د په نوم باندې سلسله جاری ساتلې وي. بیا داسې پښتنه تاسې ذهن ته نه راځي چې دا به د چا لخوا حمایه کېدی، چا به ملاتړ کاوه د دغه کسانو چې دوی ملا عمر یو قسم نظر بند کړی او یوازې ساتلی و او هیڅ طالبان ورسره لیدو ته نه پرېښودل.
صحیح سوال ده. خبر آزاد چه پاکستانی مقامات لومڑی سرنا تر دغه لحظه پورې پټولو شانو کې لاس لري، واقف دي. دوی مربیان وو، دوی رهنمایان وو، او بلا عمر هم د دوی خبرونه نه تیرېده. نو هغه وخت چې دوی ته معلوم شو چې یو ورځ رسېدونکې ده چې موږ باید سولې ته غاړه کېږدو، نو ځکه یې ملا عمر بندي کړ، د مریض په نوم یې بندي کړ، په شفاخانه کې واچوو. او دا یې چې ویلې موږ سره نشته په افغانستان کې دی، دا طالبانو هم څه نه ویلې. شاید چې هغوی ته داسې قناعت ورکړی که ووایي چې پاکستان کې دی، بیا نو زموږ لاسپوس دی پېژندل کېږي. دا تاسې ومنئ چې افغانستان کې دی، خو دی موږ سره محفوظ چاته نه ښیو. دوه زره نور دلایل لري چې طالبانو ته به ویلي، او دې کې هم شک نشته چې هغه یوه حلقه د عالی رتبه د طالبانو چې دې مفکورې سره موافق و د آینده دپاره، دغه نن ورځې د حالاتو دپاره هغه اوس هم شته دي. مغه دی چې هغوی د هغوی ځایناسته اعلانېږي، مغه دی چې هغوی د سولې پېشنهادونه تاییدوي، او مغه دی چې شرایط هغوی چې څه ورته ویل کېږي هماغه مخکې کوي او لاره په مخ بیایي. دا چې کدوی کې وړو کې اودو کې اختلافات پیدا شي، دا حتمی ده، طبیعي خبره ده. او دا اختلافات باید حل شي. کنه شي څوک چې موافق دي هم ضرر ویني، څوک چې مخالف دي هم ضرر ویني. په مجموع کې په حیث یو کل د ټولو طالبانو په نقص به وي چې کدا اوس پېښه شوې ده، او د دې قدرت په سر اوس سره وجنګېږي.
صحیح. شینواره صاحب، بله پوښتنه چې هم را ولاړېږي، هغه داسې کېدی شي چې دا خو به ومنل شي چې د ملا عمر مړینه دوه دوه نیم کاله پټه ساتل شوې وه، دغه ملا اختر منصور او داسې نورو کسانو جنگي ستراتیژي او دغه نظامی عملیات کول، او استاد ساپی چې اشاره ورته وکړه د پاکستان لخوا هم پکې ډیر جوت رول په نظر راځي. تاسې دا نه ګڼئ او طالبان دا دریز لري چې طالبان وایي چې د افغانستان د ولس خلک د دوی ملاتړي دي تر ډېره حده پورې. دوی بار بار په خپلو لیکونو کې، په خپلو پیغامونو کې داسې خبرې کوي، او ځان د اسلامي امارت لخوا نه دوی ځان یو مشروع حکومت یا اداره هم ګڼي. مشروع حکومت یا اداره تر دوه نیمو کلونو پورې یو خبر، یو ډېر مهم خبر پټ ساتي. په دغه وسنیو مشرانو باندې د افغانستان د ولس باور که په خوا چرته وو، آیا کمزوری کیږي نه؟
ما په لومړی کې ویل هلته غږ بند شو چې دوه طالبان به د خپل مرکزي مشوره باندې په مشرانو باندې ډېر زیات شکمن شي، او اکثره کېدای شي خفه شوي هم وي، ځکه ولې دوه کاله هغوی داسې خبر پټ وساتل شو. او دلته دغه امکان شته یو دا چې دوی شي چې یو ډله ټیټ رتبه قمندانان د طالبانو د حکومت سره یو ځای شي، او په دغه تحریک باندې، او په دغه کومه حرکت چې دوی شروع کړی په دوی باندې شکمن شي، ځکه دوه کاله څنګه د امیر د نه موجودیت کې دوی جنګ کاوه، دوی مخکې تله، دوی ته دا خبر نه ورکول کېده. او امکان دا شته چې مثلا داسې ډله را پیدا شي چې د مرکزي شورا نه بغاوت او ځان ته بېل طریقه بېل لاره انتخاب، نو دواړو خبرو امکان شته دی. دوه طالبان په خپلو مشرانو باندې شکمن شوي دي، او هغوی ډېر زیات خفه دي چې ولې څخه دا خبر پټ.
صحیح. ساپای صاحب، په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي، او د دوی د عملیاتو خبره هم کیږي، او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوې دي. د دغه نوم لاندې داسې اثر تاسو ته ښکاري چې کېدای شي دغه شینوارې صاحب چې خبرې کوي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه کاغه خپي او په جنګي محاذ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجمع شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي، کنه په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یو نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو معلوم ده چې مخکې دې چې د مشر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي او یو تعداد هغه طالبان قمندانان چې جګړه مارو هغه یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نومونه اعلان کړي هم دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي د خلکو د منځ نه را وتلي وي او خلک ورسره درېږي هغه هم که حکومت همداسې بې خونده رواني مرکزي د افغانستان او که دا دی چې خارجي مجاهدي که خارجي سیکولر وي خارجي هر څوک وي افغانستان خلک یې نه مني هغه
پروسه
نشي کامیابېدلی
نو
بهتره دا ده چې طالبان یو شي قمندې داندې لاړ شي که خبر و که نه و خبر دوی د اول نه هم هخوا نه رهبري کېدل
او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي استاد سید ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسې استاد ودیر ساپی را سره ول د کابل پوهنتون استاد حسیب شینواری د باچاخان سولې او کړکۍ چلولو مرکز دواړو نه ډیره زیاته مننه د خبرونو لنډیز وخت شوی دی په پېښور کې 10:01 شوي د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دوی غواړي چې د بلا عمر زوی مولوي یعقوب د طالبانو مشر شي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر مازیګر په یو بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه یې خبرې ځنډولې دي د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې دې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي د تخار سرپرست والي عبداللطیف ابراهیمي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې پر وړاندې زونو جدي غور ونه کړ نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولي دي په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلونکي پخواني اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاحکار وایي هیواد یې د S-300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته یې ورکړي اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریو کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده اداریه وایي د پوځ دعوه په خپل ځای خو که وکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپله ولکه کې اغستی اداریې زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي باید چې عالمي رورولۍ دا کوششونه وستایي او دې لړ کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړي او په 5 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوي چې د ټیکسټایل ملونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 1 اگست د هړتال او ملونو بندولو اعلان وکړو د دوی وینا ده چې حکومت د مخکې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولی دی او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډۍ کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی دریا مخکې لیکي چې پاکستان کی د ٹیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ور سره ټیکس ورکون کی او نو ورکون کی ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دی او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی دریا اخیری کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دی او ور سره د غیر ضروري ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولس ته په ملک دننه په ارزانه بیه سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي خو دې سره سره کاروباري رورولې له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپلو مسلو حل راویستل پکار دي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجلې د نېشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان او هند پر پوله د نښتو موضوع څېړلې او وایي په 2003 زیږیز کال کې عملي شوی اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي دي هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکي د هغه په غیر موجودګۍ کې به نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغېز وشي بلکې ښایي طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ شي د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخدریځو پورې کړ خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کېدی شي په لیکنه کې راغلی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کیږي خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي د نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی په لیکنه کې راغلی د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالی بیټی ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي بیټی ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نو اعلان کړي ګارډین ورځپاڼه لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخدریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یو ځای کېدو هڅې کولې لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د خوست قومي مشران او عالمان وایي د سولې بهیر ملاتړ کوي خو ګیلمن دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي کنه نو دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي دا خبرې د مشرانو تیره ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړي د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې په کې له وسلوالو غوښتنه شوې چې بې له شرطه د اوربند اعلان کړي ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو دویم پړاو نن په پاکستان کې وشي خو هغه د عمر مړینې له کبله وځنډول شو تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست د سولې شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلی چې وسلوالو د بهیر سره په پراخه کچه نه دي یوځای شوي.
طرزالعمل چې د صلح عالي شورا جوړ کړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوشي. د خوست طرزالعمل او د بامیانو د ولایت طرزالعمل یو شی دی، دا امکان نه لري. کاکشپی ارګانونه ولایت مقام سپینګیری علماو ته عام تم واک ویرکی چلور شوی ولسوالی تا اخپل پرگرام اسلامی قومی عملی کئی په خوز کی په میاش کی صلح دو.
بلخوا ځینې علما او قومی مشران د سولې شورا په ترکیب او افراد نیوکه کوي او وایي چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوی دي. قومی مشر میرزمان صبری وایي
دا څه کولای کیږي چې د سولې شورا تشکیل شي، مګر هغه کادرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پوهېږي، په مرکو پوهېږي، د خلکو په دردو پوهېږي، په دا کې اشتراک نه لري.
قومي مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نه شي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه نا امید نه شي. صلح انشاءالله کیدین کېدو وبه شي، ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سپیرې ثمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق و بالا او یزل بیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
موږ هم حق لرو چې په یو ډاډه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. زموږ ماشومان هم حق لري چې د یو طبل په توګه په ښایسته لباس کې په آرامه فضا کې مکتب ته لاړ شي، او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محروم دي، زموږ هغوی ته غېږه خلاصه ده، رادیسی او د خپل وطن په آبادولو کې دي، وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین نشوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو وسم مخ شوې د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې تاسو ته موږ په جرمنی کې د تعلیم موضوع په اړه معلومات راوړی دي. په جرمنی کې تعلیم څنګه دی، څنګه کولای شي شلته داخله واخلي او تعلیم ترلاسه کړي او شرایط یې څه دي، دغه موضوع منور شاه څېړلې ده په دغه خبرونه کې. دا تیر ورځ هم درته خبره شوې و، نن په تکراری بڼه درته بیا خبرو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي.
د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ لوجه په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادي سهولتونه د نشت برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نوري کم دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې موږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حقلا معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمنی کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدلې و د وایس اپ جرمنی نه، دا په ریډیو دم په ریډیو باندې و. نو په هغې کې ما هغو داسې یو ملګری انوایټ کړی و، هغه دا خبره وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم دپاره جرمنی ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم دپاره جرمنی ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې. هلته کې دا ونه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو، چې یو کتاب چې و هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، او بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې رسم الله کو هلته زه لاړم. او هلته چې کله زه لاړم نه هغه ماته نور هم زیات انفارمیشن راکړو، او هلته نه ما جرمن لینگویج وکړو، یو کال کورس مې وکړو، او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن لپاره اپلای وکړه او ما ویزه میلاو شوه جرمن ته راغله.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو، نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړي، نورخان وایي.
زما لپاره چې کوم زما بهر ته راتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړی و، چونکه مالته کې یو کال کورس کړی و ګوته انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه. نو دغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړه جرمني ته، او په دې کې ماته ډېر آسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځینې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمني کې د جرمن تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی. او د دین علاوه مخکې به تعلیم چې اوسې په جرمن ژبه کې و، اوس داسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینیران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمني ته سټڈی لپاره راشي، دا به ډېره ښه، خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ، میکانیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي. په دې کې سړی کوالټي ایجوکیشن حاصلولی شي، د جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې دی جاب چانسز هم ډېر زیات دي. هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمن انجینران ته جابس میلاویږي.
نورخان وایي په جرمني کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره بهتره خبره دا وي چې یو تن د جرمني ژبه ویلی شي. نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي چې د خپلو ناکامو ذمواري په نوره دنیا اچول مناسب نه دي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک دغه لار نشي نیوی. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر 10-12 کاله کې ډېره ترقي کړله، ډېر مخ په وړاندې تللې. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقي کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف تا او دو دا ترقی تا نفری دی، دا خبر صحیح نه ده. که دا سه وی نو ولی با ترکی ترقی کولا، ولی با دوبی ترقی کولا، ولی با ملایشیا ترقی کولا، ولی با چاینا ترقی کولا.
نورخان په جرمنی کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم کوي، وایي په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډېر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په هکله نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري چې پکې دا وار په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر ده، عمر داوړ ده، میرلی شمالي وزیرستان، او نن سبا دلته ډیوس برګ اس ان یونیورسيټي شه پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ سي پی ډی تر غلې د پاکستان ایچ سی 90% پروګرام باندې دلته اوس پی ډی پروګرام ما شروع کړه ده.
عمر داول نه مپختلی جرمنی ته د تګ نه وړاندې سومره تعلیم او د کوم کوم ځای نه کړې. هغه وای
دا ابتدایي تعلیم د خپل کلی سکول نه ګورنمنت های سکول ایدکنه نو التنا حاصل کړه دا بیا ز اف سی بی د فاران ګورنمنت ډیګری کالج میران شاته لاړل نو التنا نو دا ډیګری وکړلې بیا هغه نه بعد ما ایډمیشن شو قاعده نه نیسټی کې قاعده نه نیسټی ایډمیشن شو التما ماستر وکړلو نېشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز نه نو ماستر سره ما ایم پی لم بیا شروع کړو چې ماستر مې کمپلیټ شو ایم پی ل کورس ورنه څنګه کمپلیټ کړو ما ته جاب ملو شو موټر وی پولیس کې انسپکټر وم زه مخکې ما هغه سره جاب ور سره کولو او ایم پی لم کولو نو ایم پی ل کمپلیټ شو ډیپارټمنټ نه تان شو موټر وی نه هغه مې پری خو دلو بیا راغلم ایجوکیشن ته کالج کې لیکچرار شو کالج کې بس دلته بس کلاسیت څخه پی ډی خوښ مې چې پی ډی وکړو نو هغه ما چې سی دا 90% سکالرشپ نه اوسړي ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ماته یې چې ډیر ته اپلای وکړ شي ته نو بس ما اپلای وکړه نو الله مې ربنی او بس راغلی دلته دلته کار کو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره وظیفه ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل
دې شرایط کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو مطلب دا چې اتلس کال ایجوکیشن پاکستان مطابق کتا ایم فیل کړای په خپل فیلډ کې کوم تا فیلډ وی مطلب سوشل ساينس وی یا نیچرل ساينس وی چې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان پاکستان کې نو هغه یو کوالیفیکیشن یې غوښتي چې دا دې پوره وي بل یې هغه سره چې تا ریسرچ پروپوزل وي در سره نو دا پهلا چې کوم کنډیشن وي بیا چې کله موږ دا شوینه جواب کړل اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس ته چې کوم دا گیٹ وی دا ان ٹی ایس چې کوم دا هغه ریزلټ یې غوښتو هغه مطلب دا 70 پورې مارکس چې وي نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز یې چې تا شارټ لیسټ چې انټرویو ته شارټ لیسټ
نوموړی وایي انټرویو ته د تللو نه وړاندې په کار وي چې یو امیدوار په بهرنیو یونیورسيټو کې د داخلې معلومات او منظوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیف کې چې هغه کنډیشنل وي ته دا لپاره کنډیشنل وي چې مطلب ته وا اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمني لپاره اپلای کړی نو هغه لپاره لګیدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي پاسې چې خپل ډیپارټمنټ څه ډیپارټمنټ چې بیا خپل چې کوم ټاپک ته هغه مطابق ټیچر وکړي سره ما چې کوم ټاپک ته بده باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغه انټرست کا نشته نو دا لګ مهنت وکړي بیا هغه ته ایمیل کوي سره زه په دې شی باندې کار کول غواړم تا پروفایل چیک کو نو ربانی وګورم چې دا څه شرط لري څو انټرویو ته
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو په هغه کې د یو شمېر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي. عمر داول وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فرم شي هغه ملک لیکاته چې هغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک پریپر کوي بس دا چې کوم ایچ سی پروګرام یې تا غیر لسته ښه ایچ سی کینی کینی ملکی سره تا پاره ایچ سی بلا ملکی نه ورکړي فار ایگزامپل موږ په ولسی جرمنی وو آسیا وو فرانس وو له وو چې یو سلیکټ کی چې کوم خلکم مطلب فرانس آس ته سلیکټ کړی هغه ته شارټ لیست نه شول ولې چې ایچ سی هغه سره سره د کولابریشن پروګرام نشته تا جرمنی کوم کسانو سلیکټ کړی جرمنی هغه شارټ لیست نشول ولې چې جرمني سره دې پروګرام روان دی نو دې چې نه دا سړی لګ ال ته خیال کوي یاره چې سي چا چا سره پروګرامونه تا او تر څنګه
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپله مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي. په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له معلومات اوري. نور تفصیل هم لرو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له اویل.
زما نوم الیاس دی. زه د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکی یم. ما د لسم جمعات نه وروسته بیا لکه د پښتونخوا لومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغې نه مې دولسم پاس کړو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغې نه مې شپاړسم وکړو په بایو ټیکنالوژي کې بی ایس آنرس. د هغې نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او هلته چې زما کم ریسرچ ایریا وه هغه هیومن جینیټکس وه. ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډېر کامن دي نو د هغې په وجه باندې زموږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریانې هم ډېرې دي. په دغه کې زما انټرسټ و او د هغې نه بعد زه المان ته رالم او پی ایچ ڈی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمني یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ایډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي دا هغوی لپاره هم لکه د ماسټر لپاره پی ایچ ڈی لپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رالم نو دلته په جرمني کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټي غوی خپل یو پی ایچ ڈی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټوري دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې د دې په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زموږ په اسکایپ انټرویو وکړه او زب دا د غیره بعد زموږ سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړه کړې.
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا یا په نوم پښتون چې دي چې کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا غ سره کانټاکټ کو بیا موږ د ګروپ ته هغه اډ کو. ډېر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ڈی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دغه ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي یا په اول نه چې سړی راشي د خار د څه پته ونه نو هغه ګایډ کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زه په دې شي نه پوهیږم یا مال څه ګایډلاین را کوي نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپږ علاقان دي چې پای کې ډیر پښتانه چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي سوق ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نو موله پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نو چې کوم زده کوونکی دي ما پیغام دار دي چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږه تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم کوم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دي او د تعلیم چې مونږ کو نو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواخې دي په هر ملک نو صرف او صرف مونږه فوکس کو په سټډي باندې نو مونږ زله ندی بیلل پکار مونږ له مهنت پکار دی مونږ هر ځای ته رسیدای شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. وای د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولای شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 01 01 2 01 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.